دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د سحر 9 بجې دی. دا مشال رادیو د نه ساته خبرونه په پیل کې ساسو قربا ګل ایازی. نن د اتوار ورځ د 2014 میلادي کال د مئی لومړۍ نیټه ده. د خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم درخبرو. یو څو سندرې هم په خبرونه کې تاسو لپاره لرو، خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له انیسه اجمل نه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان حکومت ځنی مخالفه ګوندونه وای د پاناما اسنادو د تورونو وروسته دی وزیر اعظم نواز شریف استعفا ورکړي. د کرم ایجنسی کډوال شکایت کوي چې حکومت ورسره د ستنېدو پر مهال مرستې نه دي کړې، او د ایران د پارلیماني انتخاباتو په دویم پړاو کې د ولسمشر روحاني سیاسي اتحادیانو لویه بریا ترلاسه کړې ده. د خبرونو تفصیل، د پاکستان حکومت دوه مخالفو ګوندونو د پاناما اسنادو په لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې ده. د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری پرون د پاکستان انتظام لاندې کشمیر په سیما کوټلی کې یوې جلسې ته وویل چې د پاناما اسنادو په ډاګه کېدو وروسته وزیر اعظم نواز شریف حق نه لري چې د هیواد وزیر اعظم پاتې شي.
تر څو د پاناما اسنادو کې تحقیقات نوی مکمل شوي، تاسو استعفا ورکړئ او تاسو په دې تورونو کې بری شئ، نو بیا د وزیر اعظم څوکۍ سنبال کړئ. خو میا صاحب، ستاسو ورځې نورې ختم شوي، ستاسو ټول دروغ او دوکې ټولو ته په ډاګه شوي دي.
دغه سي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرن پلاور کې خبريالانو ته ویل چې د بلاول بټو خبره سم ده، ځکه چې په جمهوریت کې د پاناما اسنادو په سر تورونو وروسته په اخلاقي توګه په واکې د پاتې کېدو جواز ختم شي. وزیر اعظم نواز شریف په دې وروستیو کې ویلي وو که د پاناما اسنادو تورونه ور باندې ثابت شول نو استعفا به ورکړي. پښتون ملت پال ګوندونه دریس لري چې پاکستان له افغانستان سره د سولې او ثبات په برخه کې کړې ژمنې نه دي پوره کړې. دا لاغه وروسته ده چې د کابل د روسي برید پسته افغانستان وای له طالبانو سره د پاکستان د مرستې پر ضد یې ملګرو ملتونو ته د شکایت کولو پریکړه کړې ده. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک نن مشال ریډیو ته ویل داسې ښکاري چې له افغانستان سره بې د ملګرو ملتونو بله لار نه ده پاتې.
خبر سر کی دی افغانستان دی حکومت او دی مسلح و سوال مخالفین ترمنج چوک چی خبریں کئی عرب و خبروں کی شریک شی اور چوک چی خبریں نہ کہیں جن بڑے تاکہ کہ جن بڑے اولار دی پک لکا نو بیا و دوارا یا وزن پر گڑا دا خلاف جن کئی تو دا دوار و خبروں کی یوا منشوا.
دغه سي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر غړي عثمان کاکړ نن مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان په افغانستان کې د مداخلت پریښودو اس اراده نه لري. خو بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 13 په خپله ویب پاڼه په بهرنیو چارو کې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په حواله لیکلي دي چین او پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو په لړ کې له افغانستان سره په نږدې همکارۍ کولو صلاح شوي دي. د کرم ایجنسی مسوزو زیمشت پاړه چمکنی او علي شیرزو سیمو خلک شکایت کوي چې د ژمنو باوجود ورته د حکومت لخوا مرستې نه دي ترلاسه شوي. د علي شیرزو سیمو اوسیدونکي عبدالغفار پرون مشال ریډیو ته وویل چې حکومتي ادارو ورسره د ستنېدو پر مهال هیڅ مرستې نه دي کړې او د استوګنې د ځایونو په ګډون له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي.
بلکل اغل ته خو هیڅ شی هم نشته، مخ کې نم نو د شپې د هغه د کیناستل ځای هم نشته. څه باران چی څه باران نه پټ شي نو شپه کول خو ډېره غټه خبره ده. کچا ځان ته ترپال یو شی لګولی کني ټینټ منټ هیڅ بندوبست نشته دی.
التا د قبایلي سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې افسر مجاهد علي نن مشال ریډیو ته وویل د کرم ایجنسی مسوزو زیمشت پاړه چمکنی او علي شیرزو سیمو ته تر اوسه د 11,000 نه زیاتې کورنۍ ستنې شوي دي او د وسایلو د کمی له وجې د ستنېدو پر مهال کډوالو سره د خیمو او د ځینو نورو شیانو مرستې نه وې کړې، خو دا مسله به ورته زر تر زره هواره کړي. یو آسټرالیایي چارواکي ویلي دي هیواد یې له افغانستان سره ژمنو ته مرستو ته ژمن دی. د ارګ لخوا پرون په خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د آسټرالیا ګورنر جنرل پیتر کاسر کروف دا ژمنه پرون په کابل کې له ولسمشر غنی سره په کتنه کې وکړه. ولسمشر غنی له دغه آسټرالیایي چارواکي سره په ارګ کې په کتنه کې په روزګان ولایت کې د آسټرالیایي پوځیانو د رول او په ځانګړي ډول د هغې لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو په برخه کې د آسټرالیا د ونډې ستاینه وکړه. آسټرالیا په افغانستان کې 100 او 104 پوځیان لري. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی ویلی دی د بغداد هغه سیمه چې مظاهره کوونکو نیولې وه اوس د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده. وزیر اعظم عبادی د اپریل په 1 په یو بیان کې په مظاهره کوونکو غږ کړی دی چې په پرامنه توګه دې احتجاج وکړي او د ریاستي ادارو ودانیو ته دې زیان نه رسوي. د عراق د یو شیعه مذهبي مشر مقتدا صدر په سلګونو پلویان د بغداد خوندي سیمې یا ګرین زون ته پر ننوتلو یو شمېرو یې د پارلیمان او د کابینې ودانۍ نیولی. دا احتجاجونه لږ وروسته پیل شوي دي چې حکومتي غړو په حکومت کې د اصلاحاتو لپاره رای اچونه رد کړه. د سرکاري نتیجو تر مخه د ایران د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې د ولسمشر روحاني سیاسي اتحادیانو لویه کامیابي ترلاسه کړې ده. د ایران د کورنو چار وزارت پرون ویلي دي هغه فهرست چې د حسن روحاني ملاتړ ورته ترلاسه دی د تیرې ورځې د دویم پړاو په نتیجه کې یې د 290 سیټونو په پارلمان کې 8 زیاتې څوکۍ ګټلې دي. په نوې پارلمان کې بعد د محافظه کارانو ټولټال شپږ اتیا او د خپلواکو کاندیدانو یو شپېته څوکۍ وي. او اخیری خبر دا چې د جرمني پولیسو شاوخوا 1500 تنه د لنډ وخت لپاره نیولي وو. دا کسان په سټوتګټ ښار کې د ښي اړخي ګوند او کیڼ اړخو په مظاهره کې لنډ خط وروسته ونیول شول. کیڼ اړخو احتجاج کوونکو پرون هڅه وکړه چې د ښي اړخي ګوند چې د جرمني لپاره بدیل نومیږي او د اسلام کلک مخالفت کوي غونډه ګډه وډه کړي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونې ته غوږی. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونې زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم کتلی، لوستلی او اوریدلی شئ. کچر را سره د رواني غړي تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل په واوري. د پیپلز ګوند او تحریک انصاف مشرانو له وزیر اعظم د مستعفی کېدو غوښتنه کړې.
بلاول بھٹو کا بالکل بات صحیح ہے.
افغان حکومت ویل طالبانو سره د پاکستان د مرستو پر ضد ملګرو ملتونو ته د شکایت کولو پریکړه کړې. آیا پاکستان پر طالبانو څه اثر لري؟ کارپو ایاز وزیر وای
دا د شل دیرشو کالو تعلقات دي. طالبانو حکومت پاکستان پر رسمي توګه پېژندلی و. پاکستان د طالبانو سره تعلقات دنیا ته معلوم دي.
د کرمې مسیزو او علي شیرزو سیمو ته ستانه شوي خلک له حکومت شکایتونه لري.
خلکو کورونه ویران شوي دي، ړنګ شوي دي، ټول ګرځېدلیم دي، کسانو کتلی دي. انشاءالله ټینټونو انتهایی ضرورت دی، ځکه چې بیا کلاو اسمان لاندې شپې تیرول دي.
د خیبر پختونخوا معذور جنکۍ په امروزه ژوند کې له کومو مشکلاتو سره مخ دي؟
اول مونږ پیشل ورډ مونږ افواز مونږ پیشل نه یو، مونږ اول پرسن یو. میډیکل فیسیلیټی مونږ د څه خنې مونږ ته ویلچیر راکې بیت المال ولا خو هغه ویلچیر هغه موبیلیټی کې نشي یو کولی بهر.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو یسو سندری هم تاسو لپاره په خبرونه کې لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونې ته غوږی. د پاکستان دوه لوی اپوزیشن ګوندونو مشرانو د پاناما اسنادو په اړه له وزیر اعظم محمد نواز شریف نه د مستعفی کېدو غوښتنه کړې ده. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وایي چې نواز شریف اخلاقی جواز نه لري چې د هیواد وزیر اعظم پاتې شي. بلخوا د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې په هیواد کې جمهوریت نه بلکې بادشاہت دی، خو وفاقي حکومت دریز دري چې د پاناما اسنادو په اړه پلټنو لپاره جوړه کړې کړنلاره نه بدلوي. نور تفصیل د یوې وړوکې د میروستو. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د خالی په ورځ د پاکستان انتظام لاندې د کشمیر کوټلی کې یوې جلسې ته په وینا کې ویل پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم د بچو نومونو راتلو وروستو نواز شریف جواز نه لري چې د هیواد وزیر اعظم پاتې شي. بلاول بټو ویل چې د پیپلز ګوند په حکومت کې نواز شریف د هغه وخت وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی نه د مستعفی کېدو غوښتنه کړې وه او دوی هم هغه غوښتنه له نواز شریف څخه کوي. ترسو د پانا مستندو کی تحقیقات نوی مکمل شوی تاسی استعفا ورکړی او تاسی پدی تورن کی بریشی نو بیا د وزیر اعظم سوکۍ سنبال کړی. خو میا صاحب ستا سورز نوری ختم شوی ستا سی ټول دروغ او دوکی ټول د پډاګه شوی دی. بلاول بټو زرداری زیاته کړه چې وفاقي وزیران او نور حکومتي مشندري د وزیر اعظم د بچکولو لپاره کارول کیږي. بلخو د تحریک انصاف مشر عمران خان هم د بلاول بټو د غوښتنې حمایت کړې دي. عمران خان په لاهور کې د خالی پورس خبر اعلان تو ویل
بلاول بټو کا بالکل بات صحیح ہے. جب آپ ایک جمہوریت کے اندر آپ کے اوپر اس طرح کے الزام
د بلاول بٹو خبر بیخی سمدا تر سوچی تاسی تا په جمہوریت کے دنن داس قسمت تورونه ولګول شي نو بیا ستاسی اخلاقی جواز ختم شي چې نور په واک کې پاتې شي. زکه چې نواز شریف با په کومه خلو خلکو ته وای تاسی ټیکس ورکړي یا تا اغلا کړی دا هغه څنګه ته پوس کولی شي پر هغه په خپل تورونه لګیدلی دي.
یہ ثابت کریں کہ یہ الزام درست ہیں.
عمران خان زیاته کړه چې وزیر اعظم نواز شریف د دې هر څه جوابونه هم ندی ورکړي او نوموړي د جمهوریت نه بچاحت جوړ کړی دی. د پاکستان پیپلز پارټي او د تحریک انصاف ګوندونو مشرانو په داسې حال کې له وزیر اعظم د مستعفی کېدو غوښتنه کړې چې د پاکستان ځینو نورو اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو په اړه د پلټنو کاری ضابطې نه بدلېدو په صورت کې د احتجاج پیلولو ګواښ کړی دی. دوی وایي د پاناما اسنادو په اړه دې سمې پلټنې وکړل شي. پیپلز ګوند وار له مخې د پاناما اسنادو په اړه د مې پر دویمه یعنی سبا د اپوزیشن ګوندونو غونډه وربللې خو د پاکستان وفاقي کابینې پریکړه کړې چې د پلټنو لپاره به خپله جوړه کړې کړنلاره نه بدلوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
درنو درکو تاسو د مشال ریډیو خبرونې ته غوږی. افغانستان وایي له طالبانو سره د پاکستان د مرستو پر ضد یې ملګرو ملتونو ته د شکایت کولو پریکړه کړې ده. دا له هغې وروسته ده چې په دې وروستو کې په کابل کې د وسلوالو برید تر 15 زیات کسان ووژل. تر دې وړاندې هم د پاکستان او افغانستان اړیکې په ټپه درېدلې وې خو بیا له پېښور او کوټې څخه پښتانه ملتپال کابل ته تللي وو او له هغې وروستو په دې اړیکو کې تر څه یو حده خوالی راغلی وو. اوس پوښتنه دا ده چې همدا پښتانه ملتپال د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې دې تازه تاوتریخوالي ته په کوم نظر ګوري؟ بوریوال کاکړ یې په دې رپورټ کې جوابوي.
د افغانستان د ولسمشر دفتر د جمعې په ورځ وویل چې دوی د پاکستان پر ضد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د شکایت پریکړه کړې ده. د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان مینهپال وویل افغان حکومت اوس دې ته اړ شوی دی چې له پاکستان سره مسله د نړیوالو په وړاندې کښېږدي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تیر کال هم اړیکې ډېرې خراب شوې وې خو د پښتنو ملتپالو د کابل له سفره وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی اسلام آباد ته پر تګ رضا سو. د پښتونخوا ملي او میګوند مخکښ سینیټر عثمان خان کاکړ وای پاکستان نه په افغانستان کې له لاسوهنې لاس اخیستی او نه هم دا اراده لري.
هر څوک په دې ګمراهۍ کې دي یا په دې غلط فهمۍ کې دي یا په دې ناپوهۍ کې دي هغه هم پکار دي د غلط فهمۍ د ګمراهۍ یا د ناپوهۍ ختم کړي. د اسلام آباد اسټبلیشمنټ چې دی هغه خامخا په افغانستان کې مداخلت کول غواړي چې علاقه یې ډېرې زده دي عملا له دې کاره نه ګرځېدلې دي نه ګرځي اراده یې هم نه لري کنه عمل خو بیا دویمه خبره ده.
عثمان خان کاکړ وویل د پاکستان واکمن د ملک د بربادۍ پر لور روان دي. د عوام نېشنل ګوند مخکښ افراسیاب خټک وویل پاکستان له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په اسلام آباد کې کړي وعده نه کړې پوره.
خبر ترې وکیږي د افغانستان د حکومت او د مسله وسوال مخالفینو ترمنځ څوک چې خبرې کوي هغه په خبرو کې شریک شي او څوک چې خبرې نه کوي جن بړې تاکي کې جن بړې ولاړ دي په کلکه نو بیا به دواړه هېوادونه په ګډه د هغوی خلاف جن کوي. دا دواړو خبرو کې یوه ونه شوه او بیا خصوصا په کابل کې کوم چاودنه شوه او هغې ذمهواري چې کومو خلکو واغسته نو هغوی مشرتابه هغوی زحمت په پاکستان کې ناست دي. دې میاشت خو د پاکستان ډېر لویه ذمهواري جوړېږي چې په کار نه
افراسیاب خټک وویل داسې ښکاري چې له افغانستان سره بې له ملګرو ملتونو بله لاره نه ده پاته سوې خو د سیمه ایزو او سفارتي چارو کارپو ایاز وزیر وایي دی فکر نه کوي چې د پاکستان پر ضد ملګرو ملتونو ته تګ به له افغانستان سره د سولې په برخه کې مرسته وکړي. ایاز وزیر وویل افغانستان به په ملګرو ملتونو کې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو خبره کوي او هغه وار له مخه هر چا ته معلومه ده.
دا خو څوک ځکه ورسره ونه مانی چې طالبانو سره پاکستان تعلقات نه وای کار نه دی. دا د شل دیرشو کالو تعلقات دي. طالبانو حکومت پاکستان په رسمي توګه پېژندلی و. طالبان راوستل په مری کې دوی سره خبرو ته کښېنول. پاکستان د طالبانو سره تعلقات دنیا ته معلوم دي.
د پاکستان او افغانستان پر حالاتو نظر لرونکي امریکایي شنونکي کرسټین فیر وای افغانستان اوس هم په دې کې ځنډ کړی دی چې خپل مسله ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي.
افغانستان چې څه اوس وکړل دای باید ډېر پخوا کړی وي. د جیش محمد جماعت الدعوه او طالبان هغه ډلې دي چې په مکمل آزادي په پاکستان کې موجود دي. پاکستان به پخپله د دې ډلو پر ضد هیڅ ونه کړي تر څو چې ورسره خبرې او یا سزا ورنه کړل شي. په دې لړ کې د ملګرو ملتونو رول مهم دی، خو تر هغه هم زیات د امریکا رول مهم دی، هغه ځکه چې امریکا د پاکستان تر ټولو لوی قوي کوونکی هیواد دی.
افغانستان د پاکستان پر ضد ملګرو ملتونو ته د تک پریکړه له هغه وروسته کړې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی تیره اونۍ په کابل کې پارلمان ته وویل نور د سولې په برخه کې له پاکستانه هیڅ هیله نه لري.
بوریوال کاکړو چې تاسو ته د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په اړیکو رپورټ وړاندې کول. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز چین ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد له چارواکو سره لیدلی او په نورو مسایلو سربیره یې ورسره د افغانستان په موضوع هم خبرې کړې دي. د پاکستان د بارنو چارو د وزارت په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې سرتاج عزیز او د چین د بارنو چارو وزیر په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره له افغان حکومت سره یو ځای په ګډه کار کولو اتفاق کړی دی. دواړو خواوو همداراز د افغانستان د سولې په لړ کې د جوړې شوې څلور اړخیزې کمیټې په اهمیت هم خبرې کړې دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
چین او پاکستان سره شوي چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات لپاره له افغان حکومت سره یو ځای ګډ کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د شي ملکونو ترمنځ د اعتماد جوړونې او زیاتونې په نامه په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره چین ته تللی و چې د نورو مسایلو تر څنګ یې پکې د افغانستان پر روانو حالاتو هم خبرې کړې دي. د خارجه چارو وزارت د شنبې په شپه ناوخته په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ جی توافق کړی چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات لپاره ګډ کار کوي. خبر پاڼه وایي ښاغلی عزیز له وانګ جی سره د لیدنې پر مهال په دوه اړخیزو اړیکو سربیره د سیمې او نړۍ په مسایلو هم خبرې کړې او کاږي. د پاکستان او چین چارواکو په دوه اړخیزو نړیوالو مسایلو خبرې کړې او دواړو خواوو په دې خبرې اتفاق کړی چې افغانستان کې به د امن او ثبات لپاره له افغان حکومت سره په ګډه کار کول جاري ساتي. ښاغلی عزیز او وانګ جی همداراز په افغانستان کې د سولې د بهیر په لړ کې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د جوړ شوې کمیټې پر اهمیت هم خبرې کړې دي. چین او پاکستان دغه څلور اړخیزې کمیټې برخه دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هلو ځلو د ملاتړ او هڅو لپاره تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د افغانستان په اړه د ایشیا زر کانفرنس کې جوړه شوه چې تر دې دمه څلور غونډې شوې دي. د پاکستان او چین د چارواکو لخوا د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستې خبره په داسې وخت کې منځته راځي چې په کابل کې د طالبانو تر یو خونړي برید وروسته افغان ولسمشر د افغانستان پارلمان ته په خپلو خبرو کې وویل له پاکستان نه دا تمه نه لري چې طالبان دې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېنوي. نوموړي همداراز پر پاکستان غږ وکړ چې خپل هغه ژمنې د عملي کړي چې په څلور اړخیزو غونډې کې کړې وې او ویلي و چې په خپله خاوره کې به د هغو طالبانو په ضد ګامونه اخلي چې د سولې خبرې نه مني. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي غني د خبرو په ځواب کې وویل چې د مذاکراتو میز ته د طالبانو راوستل یوازې د هغوی کار نه دی. او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې اسلام آباد به په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتي.
درنونکو هم دې موضوع کې یو ځل بیا پاتې کیږو. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په دې موضوع یوه لیکنه خبره کړې ده او لیکي چې چین او پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات پر راوستو کې پر نږدې همکاري سلا شوې دي. دا له هغې وروسته ده چې د کابل د وروستۍ برید وروسته د پاکستان او افغانستان اړیکې پیچلې شوې. د مقالې نورې برخې له انیس اجمل ناورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د چین او پاکستان چارواکو ویلي دي چې دواړه هیوادونه به د سولې او ثبات په لړ کې له افغانستان سره نږدې همکاري کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې ویلي وو چې کابل د سولې بهیر په برخه کې نور د اسلام آباد د مرستو تمه نه لري. د چین او پاکستان لخوا د افغان حکومت سره د همکاري کولو د اعلان له وروسته مخې ته راغی چې د جمعې په ورځ په بیجینګ کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ملاقات وکړ. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبر شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې دواړو مشرانو د چین او پاکستان اړیکو د سیمې او نړیوال پرمختګ او د افغانستان په موجوده حالاتو خبرې وکړې. سرتاج عزیز دا مهال د ایشیایي هیوادونو ترمنځ د رابطو اعتماد سازۍ د اقداماتو په اړه د بهرنیو چارو وزیرانو په پنځمه غونډه کې د ګډون لپاره د چین په دوره دی. د بهرنیو چارو وزارت بیان وایي چین او پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو په برخه کې په نږدې همکاري کولو سلا شوي دي. دا بیان په داسې وخت کې راغلی دی چې د کابل د وروستۍ برید وروسته د پاکستان او افغانستان اړیکې یو ځل بیا خرابې شوي دي. روس پاڼه لیکي پاکستان تر اوسه په رسمي توګه د ولسمشر اشرف غنی څرګندونو ته ځواب نه دی ویلی. په اسلام آباد کې چارواکو ویلي دي پاکستان به له افغان حکومت سره د الفاظو په جنګ کې نه ورګډیږي، ځکه چې د حالات به د هغو خلکو لاسونه لا مضبوطه کړي چې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې نه غواړي. روس پاڼه لیکي په داسې حال کې چې افغان ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته د ترهګرۍ ضد جګړې لپاره د ژمنو یادونه کړې، د چین د بهرنیو چارو وزیر د وسلوالو ډلو پر ضد د پاکستان عملیات ستایلي دي. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور د پروژو د عملي کولو په برخه کې په پرمختګ د اطمینان څرګندونه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان وایي چې دواړه مشران په دې سلا شوي دي چې کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور به د سیمې حالات بدل کړي او د دې نه به یوازې چین او پاکستان ته نه بلکې ټولې سیمې ته ګټې ورسیږي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیز پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یولسو بجو،
تړون
په پاوکم دوو بجو،
هارون باچا هنری ګړۍ
په دوه نیمې بجو،
د مشال مرکه
په درې نیمې بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
مشال رادیو ته تاسو غوږ درنو اوریدونکو زو کورمیتا د کابل سیمې کورمی مسوزو او علي شیرزو سیمو څخه یي څخه به کور کړل شوی خلکو د واپسۍ لړۍ دوام لري. خوستانه شوی کسان له یو شمیر استوندو سره مخ دي. د چارواکو د شمیرو تر مخه په تیرو لسو ورځو کې یو لسو زرو نه زیاتې کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې شوي دي. دوی له مشال لړۍ سره په خبرو کې ویل که څه هم خپلو کورونو ته رسېدلي خو بنیادي سهولتونو نشتوالی دی. بلخوا چارواکي وایي چې دا مسله په پام کې ده او ډېر زر به د دغه خلکو ستونزې هوارې کړل شي. د کډوالو د ستونزو په اړه نور تفصیل د طارق اورگزی په رپورټ کې اورو.
په کورما کې مسوزو زهمه شپړچم کني او لشیزو ته د پوځي اپریشن له کبله بې کورشیو خلکو د ستنېدو لړۍ روانه ده. قدرتي آفتونو سره مبارزې د قبایلي ادارې تر مخه تر اوسه د یولسو زرو نه زیات خاندانونه خپلو سیمو ته ستنه کړې شوي دي. د کډوالو د ستنېدو لړۍ د اپریل میاشت له شلمې نېټې څخه پیل شوې وه او په لومړۍ مرحله کې مسوزو او د لشیزو خلک واپس کړی شول. بل پلو د سیمو متاثرین ګیله من دي چې حکومت ورسره د ستنېدو په وخت هیڅ مرسته نه دی کړې. د لشیزو سیمې عبدالغفار مشال یو توای کم خلک چې استول شوی دی په هغوی کې زیاتره د کلو اسمان لاندې ژوند په تیرولو مجبور دي.
دا ښکاره خبره چې مسوزی و په شوی دی مغو تم مشکلات سره مخامخ دي او اوس له شیرزی څخه کوم پس کیږي. سری شیرزی بالکل اغل ته خو هیڅ شی هم نشته، مخ کې نم نو د شپې د غد کینستل زیم نشته چې باران شي څنګه باران نه پټ شي. نو غشپه کول خوري راټه خبره کچا ځان ته ترپال یو شی لګولی کني ټینټ منټ ایس بندوباس نشته.
متاسفینو په خبره په سیمه کې زیاتره خلکو کورونا د جنگونو په وخت رنگ شوی دي او دوسیدو قابل نه دي. د سیمې یو بل متاثره کس مولانا عبدالرحمن مشال لډیو توای ک دوی سره زرت زر مرسته و نه کړې شو نو ژوند دي متاثره کې دي شي.
خلکو کورونا ویران شوی دي، رنگ شوی دي، ټول ګرځیدلیم دي، کسانو قتل دي ان شاء الله. او د دې لپاره د ټینټونو انتهایی ضرورت دی، ځکه چې بیا کلاو اسمان لاندې شپې تیرول دي، ورځې تیرول دي، یخنی ګرمي باد باران دی، اوس هم دا د اسمان وریځ دی او نور بنیادی ضروریات کوم یې هغه ورته ورکړلی شي. لکه مثلا کټونه خلکو سره نشته، بستر نشته، نو کلک ډېر.
د قدرتي آفتونو سره مبارزې د قبایلي ادارې یو مشر مجاهد علي مشال لډیو ته وایي موږ سره د وسایلو کمی و نو ځکه د سیمو متاثرینو سره د تلو په وخت د ټینټونو او نور داسې سیزونو مرسته ونه شوله. دی وایي په سیمه کې چې چا کورونه ړنګ شوي دي او د اوسېدو لپاره ورته د ټینټونو ضرورت وي هغوی سره به مرسته کېږي.
چونکہ اپریشن شروع ہے نارتھ ساؤتھ اور
یو کورم سنور دیا ار ټول پیس کمای دے باہر کے 2500 ٹینٹو دا راونس ول 2500 ٹینٹو نہ سدی کنا 1500 2500 ٹینٹو من کے ودا یی دے سر سی جی او ال تا او نے تک سیمی جی
مجاہد علی تر مخاد متاثرین اس تن دنا ب تر مای و منٹے پوری جاری وی چ پک زہ مش نہ پاس د پاڑ چم کری زنو علاقو تا بے کر شی خلق سن ول شی اور زو سر پپلا پ منزنی کورما کے وسلوال طالبان پر زید فوجی اپریشن د کال 2009 رہ سے روان دے طارق رگزے مشال ریڈیو پی خبر
د سولے پر لو
یو نا سب درازو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمین لژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر څنګه کنده ختمي کی
موږ ته دی امید نور نه غواړي چې نور په بیگنا زمونه کتابتون ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
درنو درکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی څنګه تاسو نو مجمنه کړی و چې په خبرونه کې تاسو لپاره سندري هم لرو نو راځي چې د همایون خان دا سندره وورو
هر قدم مس پر لے لا ژوند پوسلے د چمن دا کلا ژوند زارو لګي جنتی دا چمن بسنګار جنتی دا چمن بسنګار هر یو گلدس پر لے پلی پٹی خست باہو نالرو دتنگو کنو پشان کلا دسڑو نولرو بریش میرا پلی پٹی خست باہو نالرو زیچ مینا و محبت خپل مال یار کو زیچ مینا و محبت مالیار یو گلدس پر لی بہسار تو دا پل سا تو ملکن پر گلزار کو ہر یو گلدس پر لی بہسار تو دا پل سا تو ملکن مل مستیا وطن د علم شمے ہر لو رنا رنا مو چمن سچ امن سچ خوشحالی پل رے بار سچ امن خوشحالی پل رے بار ہر قدم مس پر لے لا چوندے حوصلے د چمن دا گلا چون مو زار ke chanat
دا همایون خان خپل غږ کې مو سندره واوریدله. هم دې سره وخت شوې ده د سحر 9:30 بجې. له انیس اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان حکومت دوه مخالفو ګوندونو پاکستان پیپلز پارټي او پاکستان تحریک انصاف ګوند د پانام اسنادو په لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې ده. وزیر اعظم نواز شریف بیا په دې وروستیو کې ویلي وو که د پانام اسنادو تورونه ورباندې ثابت شول نو استعفا به ورکړي. پښتون ملت پاله ګوندونه دریځ لري چې پاکستان له افغانستان سره د سولې او ثبات په برخه کې کړې ژمنې نه دي پوره کړي. دا له هغه وروسته ده چې د کابل د روستي برید پس ته افغانستان وایي له طالبانو سره د پاکستان د مرستې پر ضد یې ملګرو ملتونو ته د شکایت کولو پریکړه کړې ده. هلته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چین او پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو په لړ کې له افغانستان سره پر نږدې همکاري کولو سلا شوي دي. د پوځي عملیاتو له وجې د کرم ایجنسۍ مسوزو زیمشت پاړه چمکنۍ او علي شیرزو سیمو بې کوره شوي خلک شکایت کوي چې د ژمنو باوجود ورته د حکومت لخوا مرستې نه دي ترلاسه شوي. هلته د قبایلي سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي د وسایلو د کمی له وجې د ستنېدو پر مهال کډوالو سره د خیمو د ځینو نورو شیانو مرستې نه دي کړي، خو دا مسله به ورته زر تر زره هواره کړي. یو آسٹریلیا چارواکي ویلي دي هیواد یې له افغانستان سره مرستو ته ژمن دی. د ارګ لخوا پرون په خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د آسٹریلیا گورنر جنرال پیتر کاسرکروف دا ژمنه پرون په کابل کې له ولسمشر غنی سره په کتنه کې کړې. د عراق وزیر اعظم حیدر البادی ویلي دي د بغداد هغه سیمه چې مظاهره کوونکو نیولې وه اوس د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده. په عراق کې لږ وروسته احتجاجونه پیل شول چې حکومتي غړو په حکومت کې د اصلاحاتو لپاره رای اچونه رد کړه. او د سرکاني نتیجو تر مخه د ایران د پارلیماني انتخاباتو په دویم پړاو کې د ولسمشر روحاني سیاسي اتحادیانو لویه کامیابی ترلاسه کړې ده.
دا خبرونه لنډیز مو له انیس اجمل نه واورو. د لوزو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټې کې په دې رپورټ کې راغونډ کړي دي.
نن د پیښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي دا ډېره د فکر او افسوس وړ خبره ده چې د چترال زلزله ځپلي او د سیلابونو متاثرینو اړخ ته حکومت هیڅ پام لرنه نه ورکوي او دغه خلک د بې ارزۍ ژوند تیروي او د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د ادارې په وینا چې د انتظامی د بې حسۍ او بې پروایۍ په وجه باندې د چترال خواوشا 1400 خلک د احتجاج په توګه له پاکستانه افغانستان ته روان وو، څوک چې سیکورټي فورسز ودرول او تګ نه یې من کړل. ادارې زیاتوي چې دې متاثرینو خو د ژمي شپې ورځې په سچل تیرې کړې، خو اوس د سیلاب خبرداری دوی د نورو مشکلاتو سره مخ کړل، خو حکومت دوی بېخي له نظره ویستلې او همدا وجه ده چې دوی د وطن په پریښودو مجبور شول. ادارې اخیر کې ویل له دې وړاندې دې متاثرینو څو څو واره خپل احتجاج ریکارډ کړی دی، کوم چې د وفاق او صوبایي حکومت لپاره د فکر وړ خبره ده. باید چې د دې په فوري توګه نوټس واغستل شي او د متاثرینو امداد باوري کړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي وفاقي حکومت د کراچي اپریشن د اخیری پړاو شروع کولو فیصله کړې ده او ویل کېږي چې د دې مرحلې یا پړاو لپاره هیڅ وخت نه دی ټاکل شوی چې څومره وخت کې به سرته رسولې شي، ځکه چې حکومت غواړي چې دا د ترهګرو او ټارګټ کلرانو د خاتمې پورې جاري وساتلې شي. د ادارې په وینا چې د کراچي اپریشن په حق له ځینې سیاستوالو لخوا دا تاثر راغلی وو چې د کراچي اپریشن د جمود ښکار دی او یا دا د کوم سیاسي مصلحت په وجه جرایم پیشه خلکو پر ضد نه دی روان. ادارې زیاتوي اوس چې د منطقي انجام ته رسیدو لپاره حکومت د اپریشن د بل پړاو د شروع کولو فیصله کړي، نو په کار ده چې حکومت د وسلوالو د مالی ذرایعو نیټورک مات کړي او په دې اپریشن کې د کلنګ اغوستونکو نواغله تر د ټارګټ کلرانو او د سیاسي او مذهبي ګوندونو عسکري ټولګي ختم کړي او د دې سره سره په هغه چا هم لاس واچوي چې د بهر ملکونو د ایجنسیانو لپاره په پاکستان کې کار کوي. نو هله به ممکن شي چې دا اپریشن خپل منطقي انجام ته ورسي او د بدامنۍ خاتمه وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ایکسپریس ټریبیون او ورځپاڼه وایي کچری پاکستان د نړیوالو باور ترلاسه کول غواړي نو باید د ترهګرۍ پر ضد اغیزناک ګامونه پورته کړي. بلخوا اے ایف پی خبری ایجنس د افغانستان د بیا ودانۍ د سارنې ادارې سیګار د مشر څرګندونو په اړه مقاله خپره کړې ده. د یادې ادارې مشر وای چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو په شمیر کې کمښت به پر امنیت بد اغیز وکړي. د دواړو مقالو مهمې برخې له یوې وړې دمې وروسته ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه وایي پاکستان په نړۍ کې ښه شهرت نه لري، نه یې د نړیوال باور ترلاسه کړی او ځینې هیوادونه چې ورته یې مالی مرستې ورکولې هغه هم ودرولې دي. ورځپاڼه د امریکا لخوا د مالی مرستو ودرولو ته په اشاره سره وایي چې په امریکا کې هر څوک پاکستان ته د مالی امداد ورکولو په حق کې نه دي. که څه هم دوه لوړ پوري امریکایي چارواکي د پاکستان او افغانستان لپاره ځانګړي استازی ریچرډ اولسن او د یو ایس ایډ مشر ډونلډ سیمپلر زړه نازړه هغه هیواد سره د مالی مرستو حمایت کوي خو د دوی هڅې ګټورې نه دي. ورځپاڼه وایي چې د امریکایي کانګرس د بارنو چارو کمیټې مشرې په څرګنده دا خبره کړې چې پاکستان په خپله خاوره د افغان طالبانو پر ضد عملیات نه کوي. خو ریچرډ اولسن په دې معامله کې د پاکستان دفاع کړې او ویلې دي چې دوی په یو ستراتیژیک سلور لاره کې دي او د ترهګرۍ پر ضد مبارزې کې لومړیتوبونه ته په پام کې پرمختګ کړی خو لا تر اوسه هم د ودې لپاره ځای موجود دی. ایکسپریس ریبیون وای که څه هم په 2014 کال کې د پېښور آرمی پبلک سکول کې د ماشومانو ډله ییزې وژنې وروسته د ترهګرۍ پر ضد قومي کړنلاره جوړه کړل شوې ده خو دا ګامونه ناکافي وو. په جنوبي پنجاب کې اوس هم داسې ځایونه شته چېرته چې د سخت دریځو او تر بندیز لاندې ډلو مرکزونه دي. ورځپاڼه وایي که چېرې پاکستان په اغیزمنه توګه د نړۍ اندېښنې ختمول غواړي نو بیا دې په خپله ډزې ودروي. بلخوا ای ایف پی خبري ایجنس لیکي د افغانستان بیا ودانۍ لپاره د امریکا سارنې اداره سیګار خبرداری ورکړې چې په افغانستان کې د امریکایي فوجیانو لږ شمېر په هغه هیواد کې د روزنې او پر امنیتي ځواکونو د سارنې توازن خرابوي. خبري جانس وایي افغان ملي دفاع او امنیتي سرتیرو د 2015 کال لومړیو کې د هیواد امنیتي چارې په لاس کې اخیستې وي چې په هغه وخت کې د امریکایي فوجیانو شمېره 9800 ته راټیټه شوه. دا شمېره به راتلونکي کال کې 5500 پورې راټیټه کړل شي. خبري جانس د سیګار ادارې د مشر جان سبکو په حواله وایي په هغه هیواد کې لږ ځواکونه داخی چې امریکایي فوجیانو مشاهده له لاسه ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې د دې ترڅنګ تکتیکي نظارت برابرول او دفاعي وړتیا او مسؤلیت په اړه باوري معلومات راټولول هم له لاسه ورکړي دي. ایف پی خبر اجازه لیکي جان سوپکو رپورټ په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د افغانستان د امنیت په خطرناک ډول نازک دی. خبر اجازه لیکي چې د 15 کلونو جنگ باوجود طالبان یو ستر ګواښ پاتې دي. د امریکا د شمیرو تر مخه یوازې تیر کال 5500 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي او سبکو خبرداري ورکړي چې هیڅوک نه پوهیږي چې څومره پاتې دي. خبر ایجنس لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي فوجیانو کوم مخت معنا به د ځمکني توازن باندې اغیز ولري او په ورته وخت کې د افغان ځواکونو وړتیا دومره نه ده چې دغه تشه ډکه کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال اړ ته تاسې غوږې درنودونکو افغان چارواکي وایي چې پر پوله د پاکستان لخوا کېدونکې سرغړونې به د ملي امنیت شورا کې وڅېړي. د ملي امنیت شورا مرستیال فیض الله زکی وایي که څه هم د حملې ډیرو څېړنو ته اړتیا لري خو افغان حکومت به زر په دې اړه خپل دریز روښانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د لوی درسریز په وینا د ننګرهار په ګوشتۍ ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو په ډزو یو افغان پولیس وژل شوی او دوه نور زخمیان شوي دي. د پاکستان حکومت په دې اړه سندي ویلي. یوسف خان زدران له کابله دا رپورټ لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا پکېدونکو سرغړونو بحث کوي او په دې اړه یو رسمي دریځ خپلوي. د ملي امنیت شورا مرستیال فیض الله زکی د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ممکن غیر رسمي ډلې د اړیکو د خرابېدو هڅې وکړي خو په هر شکل باید د دغو حملو مخه ونیول شي. ښاغلی زکی وایي چې افغانان هیڅکله هم تجاوز نه مني خو ډېر وخت څېړنو او د دوه ګاونډیو دولتونو ترمنځ اړیکو ته په کتو له دې لوري ځواب ځنډیږي.
افغانانو د تاریخ په اوږدو کې ښودلی چې تجاوز نزغمي او د تجاوز ځواب هم روښانه دی. په دې اړه ټول معلومات چې اړوند چارواکي به هم وي نن ماښام د جمهور رئیس سره په غونډه کې مطرح کیږي او تاسې به په دې اړه د دولت د رسمي دریځ څخه خبر سئ.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې یکشنبې په ورځ پاکستاني ځواکونو د ننګرهار د ګوشتې په ناګي سیمه کې د افغان سرحدي پولیسو په پوستو بریدونه کړي دي. د افغان چارواکو په وینا په دغې نښته کې یو سرحدي پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په غزیدلی پوله ډیر وخت د نښتو راپورونه خپریږي او ډیر کله ویل کیږي چې په پکتیکا، خوست، نورستان او ځینو نورو ولایتونو کې پاکستانی ځواکونو د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي دي. افغان حکومت د سرحدي سرغړونو په خاطر تیره اونۍ په کابل کې د پاکستان سفیر هم اظهار کړ او په دې اړه یې د تیر په څیر یو ځل بیا ورته خپلې اندېښنې شریکې کړې. د افغانستان د فوز لوی درسیس قدم شاه شهیم وایي چې دوی لا هم د نورو انتخابونو عملي کېدو ته منتظر دي، خو د تمې شلیدو په صورت کې به د ځواک له استعماله ګټه پورته کړي.
له بده مرغه موږ په جنوب کې یو ښه ګاونډی نه لرو. دا ګاونډی کله راکټي او کله توپچی حملې کوي او کله هم خپل ځواکونه زموږ خواته نږدې کوي. په لومړي خط کې زموږ سرحدي پولیس دفاع ته چمتو دي او د نړیوالو قوانینو له مخې موږ هلته اردن نه سو ځای پر ځای کولی. که چیرې نور انتخابونه صفر سول، نو زموږ آخري انتخاب به د اردو استعمال وي.
د چارو کارپوهان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شاوخوا 2400 کیلومتره اوږدې پولې څخه نه یوازې پاکستاني ځواکونو د ګاونډي هیواد د بیا امنه کېدو لپاره استفاده کړې، بلکې ډېر وخت د افغان حکومت د مخالفینو لار د افغانستان ته ترې راوړي. څېړونکی نظر محمد وحیدیار وایي د دې دریځ ترڅنګ دولت باید په ټولو هغو شواهدو هم کار وکړي چې د بیا تکرارېدو په صورت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یې په اړه مراجعه وکولی شي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د عباسین له پلار سره ټلیفوني خبري کړي او هغه ته ډاډ ورکړي چې د ده د زوی قاتلین به محکمې ته راخیل شي. 14 کلن عباسین درې میاشتې مخکې تښتول شوی او درې ورځې مخکې یې مړی وموندل شو. د نوموړي پلار مشال لړیو ته وویل چې تښتونکو ترې د پیسو غوښتنه کړې وه، خو کله چې د پور پسې راپوره کړې تښتونکو یې زوی وژلی وو. په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو افغانانو د دې ماشوم وژنه غندلې او له حکومت نه یې غوښتي چې قاتلینو ته دې سزا ورکړي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل ان څخه اورو.
حاجي غفور معصوم ازادۍ راډیو ته وویل د ده زوی ونه ژغورل شو، خو تښتونکي باید داسې سزا وویني څو د نورو خلکو د بچیانو د خوندیتوب سبب شي. نوموړي وویل ولسمشر اشرف غنی ورته ټلیفون کړی او د غم شریکۍ ترڅنګ یې ډاډ ورکړی چې د ده د زوی د قاتلینو په نیولو او محکمې ته پراخ کړلو کې به هیڅ ډول ناغېړي ونه شي.
او دومره ته وویل چې زه تا خبر نه منم، او ته دې نه امنیتي پولیس ته ټول ته وظیفه ورکړلې ده او زه غواړم کار کې او زه دې وکیل یم.
د ولسمشر د ویاندوی دفتر هم رسنیو ته په یوې استولې خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر د عباسین له پلار سره غم شریکي کړي او اړوند ادارو ته یې د دې دردناکې پیښې پر عاملانو د عدالت د عملي کولو په هدف لازمې لارښوونې کړي. حاجي عبدالغفور د کارتینو په سیمه کې د ملي امنیت د یو چارواکي غفلت ته هم ګوته ونیوله. وی ویل کله چې زوی وتښتول شو یو ګاونډي سمدلاسه نږدې د ملي امنیت د چارواکي ته خبر ورکړ، خو د ملي امنیت د ځایي مامور پر وخت اقدام ونه کړ. نوموړي ویل وروسته ورسره پولیسو او امنیت ډېره مرسته وکړه، خو د عباسین په ژغورلو بریالي نه شول. افغان امنیتي ادارې وایي تر اوسه یې د عباسین د تښتونې، ربړونې او بلاخره وژنې د قضیې په تړاو تر لسو زیات کسان نیولي. 14 کلن عباسین د دلوې په درېیمه نیټه غرمه مهال خپل کور ته نږدې له کور څخه پر لاره یو کورلا موټر کې سپرو کسانو وتښتوه. مړی درې ورځې مخکې د کابل په خاکي جبار ولسوالۍ کې وموندل شو. پلار یې حاجي غفور وایي ښایي دوه میاشتې مخکې زوی وژل شوی وي. هغه د تښتونکو د غوښتنې په اړه وویل $30,000 راڅخه غوښتي وه. په $90,000 مسلسله وکړه. کله مو چې پیسې ورستولې له بده مرغه ماشوم یې وژلی و او پیسې یې هم ترلاسه نه کړای شوې. په ټولنیزو رسنیو کې د عباسین سره د شوي چلند بوګنوونکي عکسونه او ویډیوګانې خپرې شوي. مدني فعالانو پرون په کابل کې لاریون وکړ او د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون ته دنده وسپارله چې دا قضیه دې په جدي توګه وڅېړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال لري ته تاسو غوږی درنو دونکو په خبرونه کې سندره هم تاسو لپاره لرو. نو راځي چې د بختیار خټک په غږ کې دا یو سندره وورو.
بل پاکا بل میں تیرے
پټ کې ورتیږي بل پاکا بل می تیرې شو کور د پختونا سواړ جنگا تو بل تورې او تو بل جنگا راجا را خور شا دامن رنگا تو بل تورې او تو بل جنگا تو بل جنگا رنگا تو بل تورے او تو بل جنگا راجا را خور شا دامن رنگا تو بل تورے او تو بل جنگا تو بل جنگا تور کی اور کی جھوڑ دی بسد کو بیالوے سازش روان دے یارا تکور کی اور کی جھوڑ دی بسد کو بیالوے سازش روان دے نبل بغواڑی
دا بختیار خټک په غو کې مو دا خوندبر سندر واوریدل او استاد پام د رپورټونو په لور راګرځوم. د افغانستان په کندوز کې پر یو روختون د امریکایي ځواکونو د برید لقبل ځپل شوی کورنۍ وای دوی ته د انصاف ورکړل شي. دوی وای په دې خفه دي چې د هغه برید کوونکو ته به د مجرمانو په توګه سزاګانې نه ورکول کیږي. دا له هغې وروسته ده چې د امریکا حکومت په دې اړه خپل تازه رپورټ خپور کړ. په رپورټ کې ویل شوي چې دا یو انساني تیروتنه وه. ایسوسییټډ خبری اجانس په دې اړه یوه لیکنه خبره کړې ده چې لنډیز یې بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
د افغانستان په کندوز کې د بیپولي ډاکټرانو پر روغتون لسوي برید ژوندۍ پاتې سوي او د وژل سوو کسانو کورنۍ غوښتنه کړې ده چې دوی ته د انصاف ورکړل سي. دوی په دې ډیر خفه دي چې د هغه برید کوونکو امریکایي ځواکونو غړو ته به د مجرمانو په توګه سزاګانې نه ورکول کیږي. زبیب الله نیازی د دې روغتون یو کارکوونکی و او د په دې برید کې خپل کیڼ لاس یو سترګه او د ښي لاس یو ګوته له لاسه ورکړې ده. زبیب الله نیازی ایسوسییټډ پریس خبری اجانس ته ویلي چې هغه برید د بخښلو نه و او دوی په دې اړه انصاف غواړي. نوموړي ویلي دوی فکر کوي چې د دې برید پر کوونکو باید په افغانستان کې مقدمې وچلول سي او د امریکا لخوا انتظامی سزاګانې و دوی ته د منلو وړ نه دي. زبیب الله نیازی ویلي کچیرې پر دې کسانو په افغانستان کې مقدمه وچلول سي او د اغیزمن سوو کورنیو په وړاندې سزاګانې ورکړل سي نو شاید دوی مطمئن سي. اجانس لیکي 25 کلن زبیب الله نیازی څو ځله په روغتون کې داخل کړل شوی دی او اوس د هند ویزې ته په انتظار دی او په هند کې به د بې پولي ډاکټرانو لخوا د هغه نور علاج کیږي. خالد احمد د دې روغتون یو بل 24 کلن کارکوونکی دی کوم چې په هغه برید کې د ټپي کېدو له کبله اوس خپل شی پښه نسی خوځولی. خالد احمد اجانس ته ویلي چې د دې برید ترسره کوونکي مجرمان دي او باید چې په جیل کې واچول سي او نړیواله ټولنه دې اغیزمنو کورنیو ته د انصاف ورکړه باوري کړي. د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ ناوخته ویل چې هغه هوایی برید یو انساني تیروتنه وه نو ترسره کوونکو ته به یې د مجرم نه بلکې انتظامی سزاګانې ورکول کیږي. د کندوز ولایت په مرکز کې د بیپولي ډاکټرانو پر دې روغتون د امریکا په دې هوایي برید کې 240 کسان وژل شوي وو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوی کمانډان جنرال جان نیکولسن د مارچ میاشتې په پای کې کندوز ته سفر وکړ او هلته یې پر دې برید بخښنه وغوښته.
دا مشال ریډیو ده.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی زو په خبرته د خیبر پختونخوا مازور جنکی وای چې په امروزه ژوند کې له یو شمیر مشکلات سره مخامخ دي. دوی وای د تعلیم، صحت او روزګار په برخه کې په ستونزو لرلو سربیره د ټولنې تر فشار لاندې ژوند تیروي. دوی له حکومت غوښتنې لري چې د نورو خلکو په شان له دوی سره هم مرستې وکړل شي چې په ټولنه ورګډ شي. دا چې حکومت دوی لپاره څه کوي د دې جواب د ملیحه امیرزاده په رپورټ کې اورو.
په پېښور کې د مازورو ښځو قومي فورم صوبایي منتظمه افشا افریدی وای چې د مازورانو لپاره د قوانینو او پالیسیانو باوجود دوی د ژوند په مختلفو برخو کې له مشکلاتو سره مخامخېږي.
لاج شته دي، هغې دپاره پالیسیز هم جوړ دي، خو اوسه پورې د هغې امپلیمنټیشن نه دی شوی. 2% کوټه شته، خو د 2% کوټه هم امپلیمنټیشن نشته. د تعلیم هغې ته بالکل ذریعه هغې ته نه ملاوېږي، هغې ته د آنې جانې ډېره مسلې. چې موږ ته امپلایمنټ خبره کوو، موږ چې کوم میل وت ډیسبلټیز دي هغې ته خو موقع ملاو شي، خو زموږ فیمیل چې هغه بالکل دی فیټ اګنور کړی دي. اول موږ د سپیشل ورډ د موږ اخواز موږ سپیشل نه یو، موږ اول پرسن یو. میډیکل فیسیلیټیز زموږ داسې ښه نه دي. موږ ته ویلچیر راکوي بیت المال والا، خو هغه ویلچیر چې دي که نه هېته موږ وایو پیشنټ ویلچیر دي، هغه په هاسپیټل کې یوز کېږي، هغه موبیلیټي کې نشي یوز کولی.
په پښتونخوا کې د مازورانو سرپرستۍ لپاره یو ځانګړی کونسل د 1931 کال د مازورانو اورډیننس لاندې جوړ دی. دا د کونسل ذمہواري جوړیږي چې د مازورانو د قومي کونسل پر پالیسو د عمل درآمد ترڅنګ مازورانو ته د مرستې سامان ورکړي او هغو ادارو سره مالی امداد وکړي چې د مازورانو د تعلیم او بیا رغونې په برخه کې کار کوي. د دې ترڅنګ د شخصي او ولسي خدمت ادارو کې د مازورانو لپاره مختص شوي 2% کوټه عملي کول یې هم ذمہواري جوړیږي. خودکوز دیر ضلع اسمبلی غړی سایره شمس القمر د دغه کونسل له کاره مطمئنه نه ده او وایي چې د خپلو مسلو حل یوازې دا ویني چې د دوی ځانګړی وزارت جوړ کړل شي، ځکه چې د ټولنیزې خیر ښېګڼې څانګې د احساساتو سمه ترجمانی نشي کولی.
مسله چې د سوشل ویلفیر سره لینک ته زمونږ د پرسن وت ډیسبلټی کو سوشل ویلفیر نه زه ګیله لرم، موږ ته داسې توجه نه راکوي کومه چې پکار ده. بیا سپیسیفیک کم وومن وت ډیسبلټی سی وی هغې ته په دې ډیر لوور کې چې کوم سوشل ویلفیر ډپارټمنټ دی تاسو په خدای یقین وکړئ چې د هغو چې کوم بلډینګ دی هغې ته چیر دي، چې کله یو بلډینګ ته چیر دي نو تاسو سوچ وکړئ چې یو داسې کس چې هغه ویلچیر یوز کوي نو هغه به که خپل آواز رسوي نو رسوي به چېرته.
په دې موضوع مو د خیبر پښتونخوا د ولسي خدماتو له وزیر سره د رابطې هڅه وکړه خو بریالي نه شو. خو د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي نسیم حیات وای چې په دې معامله ځانګړي کمیټه ته څه قسمه سپارښتنې نه دي راغلي.
تر اوسه پورې د دوه میټینګ کې حاضرو په حواله سره یا کنه د ښځو په دغه سره داسې شراغلې نه ده. فلال ویمن کمیشن دی، پروینشل کمیشن آن سټیټس آف ویمن، زه عمرې کې ممبر یم. فلحال باندې کې د ویمن هراسمنت وغیره او د ایسیډ تھروینګ او په دې بلز باندې کار کوي. منظور اور دې حوالے جن کو والے سره لاس نشته. آج ایشوز راشي وته ضرور بالکل پاری باندې کوي ایشوز ته ځای لای شي پاری باندې هم کوي.
په خیبر پښتونخوا کې او شمیر مازور جنکه حکومتي مرستو ته ضرورت لري. د مازورانو د حقونو لپاره کارکونکي وای چې باید حکومت په سنجیدګۍ سره دوی ته توجه ورکړي او دوی د دې جوګه کړي چې د ټولنې په کار راشي.
ملیحه میرزاده وچې د خیبر پښتونخوا د مازور جنکو د ستونزو په اړه یې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو. د خیبر پښتونخوا د مازور جنکو د ستونزو حال تاسو واوریدل. اوس تاسو خبروم چې په بلوچستان کې اقلیتونه په کوم حال کې دي. په کوټه کې هندوانو او سیکانو یو احتجاجي مظاهره کړې او وایي چې د بلوچستان په حاجي شیر سیمه کې یو اونۍ وړاندې له مندره مذهبي کتاب غلا شوی خو تر اوسه بیرته نه دی موندل شوی. په مظاهره کې شریکو سیکانو غوښتنه کړې چې په کوټه کې یې له کلونو راهیسې تړلې یوه لویه عبادت خانه باید پرانستل شي او دوی ته پکې د عبادت اجازه هم ورکړل شي. نور تفصیل له کوټې نه د بارکوال میاخیل په رپورټ کې ورو.
حاجی شار د کوټې ښار جنوب ختیځ لور ته په شاوخوا 350 کیلومتر کې پروت د بولان سیمې یو ښارګوټی دی چې اکثره اوسیدونکي بلوڅان دي. خو له اوږدې مودې راهیسې سکان او هندوان هم په دې سیمه کې ژوند کوي. د اپریل پورې 28 نیټه په دې سیمه کې نامعلومو کسانو له یوه مندره د سکانو مذهبي کتاب او نقدې روپۍ غلا کړل چې پولیس یې لا تر اوسه په موندلو نه دي بریالي سوي. د شنبې په ورځ لسګونه سکان او هندوان په کوټه ښار کې د احتجاج په توګه سړکونو ته راوتلي وو او په حاجی شار کې د خپل غلا شوي مذهبي کتاب د موندنې غوښتنه یې کوله. دوی د کوټې ښار په منځ کې د جنا سړک لوی منان چوک د شاوخوا یو ساعت لپاره د موټرو پر مخ تړلی وو او داسې شعارونه یې ورکول.
خان صاحب کو بازیاب کیا جائے گردوارے واپس کیے جائے اقلیتوں کو تحفظ دیا جائے
په مظاهره کې شریک د سکانو یو مشر سردار جزبیر سنگ ازادي راډیو ته وویل په بولان سیمه کې په مندرونو او ګردوارو کې د دوی زرګونه مذهبي کتابونه دي خو دا لومړی ځل دی چې د دوی مذهبي کتابونه غلا شوي دي. جزبیر سنگ وایي لس ورځې وسوې خو پولیسو هغه غله ونیول چې د دوی مذهبي کتاب یې غلا کړی دی. زموږ مذهبي کتاب ګورو ګرنث صاحب له هغه ځایه غلا شوی دی. موږ سوله ییز لږه کیو خو موږ ته د ژوند کولو حق څه چې د عبادت حق هم نه راکول کیږي. موږ د هغه لپاره سوله ییز احتجاج کوو. سکان وایي په بلوچستان کې د دوی اته عبادت ځایونه یا ګردواري دي چې وایي دوی اوس پکې د پخوا غوندې په لوی زړه عبادت نسي کولی. د کوټې اوسېدونکی یو سکه امرتجیت سنگ وایي په کوټه کې د دوی یوه لویه عبادت خانه ده چې له کلونو راهیسې تړلې ده. وایي حکومت باید دغه عبادت خانه پرانیزي او دوی ته پکې د عبادت کولو اجازه ورکړي. اوس څه ستونزې شته؟ مخکې داسې نه وو. له څه مودې راهیسې تعصب او مذهبي کرکه زیاته شوې ده. اوس چې ګردوارو ته عبادت ته ځو ډارېږو هم، ځکه خلک اوس په لوی زړه عبادت خانو ته نه راځي. زموږ امنیت نه ساتل کېږي، ځکه احتجاج ته راوتلي یو. موږ سخت تنګ شوي یو. د حاجي ښار بازار په شمول د سیوی او شاوخوا سیمو هندو تجارانو په هماغه ورځ چې مذهبي کتاب یې له مندره غلا سو خپل دوکانونه د احتجاج په توګه وتړل. پولیسو د دوی د مذهبي کتاب د غلا دوسیه درج کړې، خو تر لسو ورځو تېرېدو وروسته هم د غلو په نیولو نه دي بریالي شوي. د لژکیو یو مشر کمیل کمار راجپوت وایي اوس چې د دوی کتابونه غلا کېږي، بله ورځ خو یې عبادت خانو ته هم زیان رسېدای سي.
اب تک نه تو کتابو کا پتا ہے نہ تو مجرم.
تر اوسه نه د کتابونو څه درک شته، نه مجرمین نیول شوي دي او نه زموږ د امنیت څه غم خوړل شوی. نن مو مذهبي کتاب غلا شوی، سبا خو مو په کوټه کې عبادت خانو ته هم خطر پېښېدای سي. زموږ د عبادت خانو او مذهبي کتابونو هیڅ احترام نه کیږي.
کسی چیز کی ریسپیکټ نه یې.
سکان او هندوان د بلوچستان په اکثر سیمو کې له لسګونو کلونو راهیسې ژوند کوي، خو وایي چې په دې وروستیو کې ژوند، کاروبارونه او مذهبي عبادت ځایونه د پخوا غوندې خوندې نه دي. وایي په وروستیو کلونو کې ګڼ شمېر هندو تجاران د وسلو په زور وتښتول شول او د پیسو په بدل کې راخوشې شول، چې وایي له امله یې د سکانو او هندوانو ځینې کورنۍ د پاکستان نورو ښارونو ته کډه شوې.
برکوال میاخیلو چې په بلوچستان کې د اقلیتونو د ستونزو په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کولو. هم درنو اوریدونکو، همدې سره د مشال راډیو د نن ورځې سلام پښتونخوا خپرونه پای ته رسیږي. په اخره کې درته د سیتا کاسمی په هغه کې دا سندره دراوړو، خو د مشال راډیو خپرونې به دوام لري.